دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر غانی سره تلیفوني خبري کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې آستن په دغه تلیفوني خبرو کې د امریکا او افغانستان په ګډه همکاري او په دفاعي مشارکت ټینګار کړی دی. دواړو خواو هم دغه راز د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه بحث او د جګړې د ختمولو په اړه خبري کړي دي. د دواړو خواو ټینګار دا و چې باید له دغه فرصت څخه ګټه واخیستل شي. د ارګ په اعلامیه کې به ویل شوی دي چې دواړو خواو په دغه ټلیفوني خبرو کې د سولې پروسې د ورستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د نوي حکومت د دفاع وزیر د افغانستان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کوي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړې وي او ویلي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر تړون به وارزوي. ارګ وایي د دواړو خواو په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په اړه هم اندېښنه وښودل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو تور لګولې چې په بدلیل او نامجهولو پلمو د سولې په خبرو کې د ځنډ لامل کیږي. د جنوري په 15مه د افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمن د خبرو د دوهمې مرحلې لپاره راهیسي بین الافغاني مذاکرات په ټپه ولاړ دي. د سولې عالي شورا نن په یو خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله ویلي چې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اصلي خبرو پر ځای په سفرونو او حاشیوي بحثونو بوخت دي، خو وسلوالي په افغانستان کې د خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل یې شمېر د بل هر وخت په پرتله زیات ښودلی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بنده خوشی کړي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړل چې د سولې اړوند خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کندهار ښار په عینو مینه کې نن 2 چاودنې وشوي چې په یوه کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی د یوې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې د عینو مینې په دشت سیمه کې د ملکي وګړو پر ټیکسي موټر د ماین چاودنه شوي چې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بارکزی وویل په لومړۍ چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د غورک ولسوال جمعه خان رسنیو ته وویل چې دی د دې برید هدف و. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي چارواکي وایي چې د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا د ځانګړې محکمې پر مهال به زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري په واشنگټن کې فعالیت کوي. د ټرمپ د استیزا محکمه همدا اونۍ پیلېږي او چارواکي اندېښنه لري هسې نه ځینې هغه افراطي امریکایان چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتایجو خوښ او راضي نه دي کوم بد اقدام وکړي. د روان کال د جنوري په 6مه نیټه د ولسمشر ټرمپ یو شمېر معترضو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ او په دغه پیښه کې 15 تنه مړه شول. امنیتي مسؤلین نه غواړي ورانکارو ته بیا د داسې کار زمینه برابره شي. ترامپ تورن دی چې خلک یې د کانګرس پر ودانۍ برید کولو ته پارولي وو. ډانلډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې ونه منلې او ادعا یې وکړه چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده، خو خپله ادعا یې ثابته نه شوه کړی. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. په ترکیه کې د یوغور مسلمانانو یو شمېر مدافع وکیلان او قانون پوهان د ترکیه حکومتي مشران تورنوي چې د یوغور مسلمانان به د چین د کرونا ضد واکسین سره تبادله کړي. ترکیه له چین سره د کرونا ضد د میلیونونو ډوزه واکسین تړون کړی دی چې لا یې ترلاسه کړي نه دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ترکیه پولیسو د استرداد په هغو مرکزونو چاپې وهلي چې د یوغور مسلمانان پکې اوسیږي. د اسوشیتد پریس اژانس په خپل یو راپور کې ویلي چې په ترکیه کې یو شمېر یوغور مسلمانان او د حکومت ضد قانون پوهان اندېښنه لري چې بیجینګ به د کرونا ضد واکسین د یوغور مسلمانانو د بیرته ستنولو لپاره وکاروي، سره له دې چې دغه ادعا د اثبات لپاره قوي دلایل نشته. ترکیه او چین 2 کاله مخکې د استرداد تړون لاسلیک کړ. چین په ناببره توګه د ډیسمبر په میاشت کې دا تړون ومانه او ټاکل شوې ده چې همدا میاشت د ترکیه پارلمان ته وړاندې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وای د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیب او د هغه د پلویانو زپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیاتې سړې کړې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وکړې. بوریل زیاته کړه چې د لاوروف ته د خپلې ژورې اندېښنې پیغام ورسېد رساو او د الکسی نوالنی د خوشی کېدو پر غوښتنه او په زهري موادو د هغه د مسمومېدو په اړه د بیپاری تحقیقاتو په اړه ټینګار کړي. بوریل نن مسکاو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د نوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سرغندلی دي. نوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپل یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب وایي. نوالنی تورن دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوالو ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوي وو. چارواکي وایي نوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللي دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د نوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100,000 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقونو او ټاکنو پر چارو څار کوي لګیدلو تورونه لغوه کړل. حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې پریکړې پر وړاندې په هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون وویل پر دوی واړه لګیدلو تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامله ده. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کرونا وایروس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا د نورو واکسینو برعکس دوه ډوزونه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د جانسن اینڈ جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی افغان حکومت له خوا د خوشی شو طالب بندیانو اکثریت بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوي. ښاغلی اتمر افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی طاهر انصار په کتنه کې وویل طالبانو خپل یو ژمنه هم نه ده عملي کړې. طاهر انصار هم وویل چې طالبان نه دي بدل شوي او اوس هم په خپل پخواني دریس ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهر انصار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې طالبانو په درې برخو کې خپل شوی ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان حکومت لخوا د خوشي شو بندیانو اکثریت د جګړو لیکو ته ستنه شوي. د تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د القاعده ډلې سره خپلې اړیکې هم نه دي پرې کړې. د پنجشنبه د ورځې ناوخته د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهر انصار خغلی اتمر ته تهران څخه د طالبانو د مشر د سیاسي مرستیال او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د روسي سفر په باب معلومات ورکړي. دا اعلامیه وایي چې خغلی طاهر انصار ویلي چې د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هغه لا هم په خپل پخوانی ستراتیژي باندې ټینګار کوي. د مخ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې تهران ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغان حکومت سره په مشوره شوی دی. طالبانو د افغانستان د بهرنی چارو وزیر دغه سرګندول ته خبرګوزه دی خوده مخه ویلی و چې خوشی شوی طالب بندیان د جګړو لیکو ته نه دي ستنه شوي او هم القاعده ډله په افغانستان کې نور حضور نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره اونۍ خبر اعلان ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د خوشی شوي طالب بندیانو 600 تنه بیرته نیولي دي.
دغه نفر چې هر یو خوشی شوی دی قسم خوړلی دی چې دوی بیرته جنگ ته نه ځي. مونږه 600 یوازې هغه افراد نیولي دي چې په جنگ کې مستقیل دخیل ول. طالبان چې خوشی شوي دي قسم خوړلی دی مګر بیرته جنگ ته لاړ دي.
طالبان وایي زبی ولا مجاهد خغلی محب سرګندونی را دی کړی او ویلی دی چې شاوخوا سلوی خوشی شوی طالب بندیانو باندې افغان ځواکونو دغوی په کورونو کې بریدونه کړی چې یو شمیر وژلی او یو شمیر نور نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت په خانی رئیس رحمت الله زبیل وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې د هوکړې وروسته پیوړی شوی دي.
عقبه جنگی طالب تقویه شد.
خغلی زبیل ویل د طالبانو جنگی شاک کوي شوی لیکو ته د وسلوالو جذبول زیات شوی مالی ملاتړ زیات شوی د پوزي مانور ساحه هم پر خښوی او د ټولو څخه بده دا چې سیاسي مشروعیت هم په سیمه ونړی کې زیات شوی دی
او جهان بیشتر شد.
رحمت الله نبیل چې د پنځمه په ورځ د افغانستان سره د امریکا د نوي حکومت د اړیکو په باب یو ګردی ویستوي نه کول او ویل چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې زیاته پاملرنه طالبان ته و او فشار د طالبانو پر ځای پر افغان حکومت باندې زیات و. دغه ګردی میز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی او یو بل ګډونوال د مصالحې دالی شورا مرسل اسد الله سادتی دغه ګردی ویستوي ویل چې امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو دولت موجود د خپل ملي ګټو پر اساس د امنیتي ګواښونو څخه د بچ پاتې کېدو لپاره طالبان سره تړون لاسلیک.
روابط امریکا و افغانستان هنوز هم
خغلی صدتی ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې د نړیوالو زونو تیوریګانو پر خلاف اوس هم د دولت ترمنځ د اړیکو پر اساس نه دي. هغوی یو اساسي هدف لري او د هغه هدف لپاره د بیلابیلو تکتیکونو څخه کار اخلي. اساسي هدف د امریکا بهر په سیمه او په افغانستان کې پر امریکا د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. کله کله یې غوښتي چې د پوځي لارې او د دښمن د ځپلو په واسطه دا هدف ترلاسه کړي او کله کله یې غوښتي چې د سیاسي هواري او سولې لارې دغه هدف ته ورسیږي.
بین هدف درست
خواست عبدالله صدتی وی چی فکر کی د امریکا نوی اداره به د افغانستان سره د دولتي ادارو له لارې اړیکې وساتي. خو د ده په باور فکر ځکه چې د سولې د بهیر په اړه د امریکا په سیاست کې یو لوی بدلون راشي. طالبان د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوحه تړون ته د پابند پاتې شي. طالبان ویلي چې د دوحه تړون پلي کېدو ته ژمن دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپوٹنا خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا د کانګرس یو رپورټ د ولسمشر بایدن د حکومت نه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې هڅې روانې وساتي، خو د یاد هیواد نه دی. د امریکایي پوځیانو د ایستلو نیټه د روان کال د می میاشتې څخه وغځي. که د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې امریکایي پوځیان د یاد نیټې نه د زیات وخت لپاره ساتي، نو د سولې خبرو کې د پاکستان رول به څه؟ شهناز نفیس په نیویارک کې د څیړونکي جانګیر خټک سره مرکه کړې.
صدر جو بایدن په انتظامیه په حواله یا ادارې په حواله سره اوس هم دا انتظار کیږي لګیا ده چې د سیمې په حواله سره به هغه څه پالیسي وي. لکه نن هم جو بایدن صاحب امریکه خارجه دوره کړی وه، هلته کې تقریر کړی، خو د افغانستان ذکر یې ونه کړلو، ځکه چې رایه دا ده چې د هغه اداره اوس هم لګیا ده افغانستان په حواله سره د امریکې پالیسۍ باندې نظرثانی کوي لګیا دي. خو امریکې د طرفه دا رپورټ چې کوم ډېر زیات مهم دی، هغه درې شیزونه ښایي. یو دا چې د امریکا د مذاکراتي عمل چې کوم د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ روان دی، هغه جاری ساتل غواړي. دویم، امریکا به هیڅ صورت کې هم افغانستان نه خپل ځواکونه نه وباسي که هلته کې سیاسي تصفیه نه وي راوتې او مستقبل په حواله سره څه حکومت نه وي جوړ، یا هغه د پاره څه انتظام مخې ته نه وي راغلی. او دریم دا چې امریکا په دې باندې ډېر زیات تشویش لري چې په افغانستان کې القاعده یو ځل بیا خپل ځای نیسي، او طالبان او القاعده سره چې کومې اړیکې دي هغه نن هم موجودې دي. دا هغه درې لوی ټکي دي چې کم زما رایه دا ده چې روانو ورځو کې موږ به دا ګورو چې امریکا به ډېر زیات زور په دې باندې اچوي چې طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې کومه تصفیه ده هغه مخې ته راشي، یو تړون سیاسي تړون مخې ته راشي، ورسره ده چې طالبانو باندې دا فشار زیات کړلی شي چې هغې داسې ګامونه واخلي چې دا خبره نړۍ ته او امریکې ته او هر چا ته دا واضح شي چې هغې هیڅ قسم ته اړیکې یا تعلق نه لري داسې ترهګرو ګوندونو سره لکه القاعده. او بیا یو بل لوی ټکی ما ته داسې ښکاري چې چونکې دا چې کوم رپورټ راغلی دی او هغه کې یو ډېر زیات مضبوط چې کوم هغه دی غوښتنه ده د حکومت نه، بایدن حکومت نه، هغه دا ده چې د دې شخړې حل ګرچه خبرې اترې خو روانې دي، خو د دې سیمې کې چې کوم د سیمې نور هیوادونه دي د هغې کردار هم پکار ده چې پکې مخې ته راشي. او په دې باندې د پاکستان باندې زما خیال دا دی چې را روانو ورځو کې به
جانگیر خٹک سے عمدہ طرف راتلم اور پختن میں عمدہ قبول غختہ کا کانگریس کا لدا د کمیٹے دا غختن امن علے نو تاسو سگوری پدا سے حالاتو کی با پاکستان ماندی سونا فشار راشی او د پاکستان رول چی دے پدغ حالاتو کی تاسو سنگ گو رہی.
امریکی چکم اوس خیال دی غدا دی چې پاکستان نا نور امرسته هم پکار دا پاکستان ته پکار دا د امریکای واکمنو دا درای دا چې پاکستان د خپل چکم تعلق ته او چکم فشار غي اچول شي په طالبانو باندې هغه دی واچول شي چې یو دوه کارونه وشي یو خدا چې ګوري د اشرف غنی حکومت شروع ورځ نه دا غوښتنه وا چې په خبرو اترو د لپاره یو خبره مهمه ده چې الته کې یو مستقل دزبندي وشي تر اوسه پورې طالبان دې تلې دې تیار شوی نو پاکستان چې کوم کردار دی هغه په امریکا دوه قسم همکار تقاضا به کوي پاکستان نه یو دا چې طالبان دې تکانې کی دې ته تیار کی چې هغه یو خو مستقل دزبندۍ لپاره اعلان وکړي او دویم دا چې کم دا بریدو ندی هغه دې اور سره چې کم دا خبر اترې دي دو کې لګل چک مظاهره وکي او دا دې جاری وساتي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. نوموړی په یمن کې له نظامی عملیاتو نه د امریکا د ملاتړ پای اعلان کړ. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
جو بایدن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو او د نړۍ په کچه ډیپلوماټان ته مهم پیغام درلود. ولسمشر بایدن وایي
امریکا بیرته ستنه شوه، ډیپلوماسي بیرته راغله. تاسو د ټولو هغو کارونو مرکز یاست چې زه یې غواړم ترسره کړم.
بایدن د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه هم راوګرځول چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په مشرۍ له پوځي مداخلې ملاتړ کړی وو. بایدن وایي
دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د خپل ژوند روښانه کولو لپاره موږ په یمن کې د اړوند وسلو د پلورلو په شمول د امریکا ټول پوځي ملاتړ پای ته رسوو.
بایدن یمن ته د متحده ایالاتونو استازی استوي او مسلکی ډیپلوماټ ټیم لندر کینګي ګمارلې ده. څېړونکو وایي دا یو مهم بدلون دی. یو څېړونکی برین کاتولس وایي
هلته د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټ درلودل زه فکر کوم دا یو پیاوړی پیغام دی چې متحده ایالات د بحران د پای ته رسیدو لپاره ژمندي غواړي چې یو څه وشي.
بایدن یو بل لوی پیغام هم درلود او هغه دا چې د یمن د وژونکو جګړو په شان سیمو څخه مهاجر هم ومني. بایدن وایي
زه یو اجرایي فرمان لاسلیک کوم چې لمخې زموږ د مهاجرینو د منلو پروګرام بیرته پیل شي څو له نړیوالو غوښتنو سره مرسته وکړي.
بایدن په میانمار کې پوځي کودتا وغندله پر پوځي غږ وکړ چې له واکه لاس واخلي، ملکي مشران خوشی کړي، مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه بیرته پیل کړي. ولسمشر همداشان وویل چې په نړۍ کې بعد د متحده ایالاتونو پر ځواکونو بیا کتنه کوي او د ټرمپ هغه پریکړې وځنډول چې له جرمني څخه امریکایي سرتیری ایستل. بایدن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو ته وویل چې پر تخصص باور لري او هیڅ کله به دوی په نخ نه کړي او کار به سیاسي نه کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کورنۍ او نړیوالو فشارونو سره مخ دی څو د محصلینو له ځپلو لاس واخلي. د محصلینو مظاهرې وروسته له هغه پیل شوه چې د ترکیې مشرانو د هغه هیواد یو مهم پانتون لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پریکړه وکړه. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د استانبول بوکاسچی پوهنتون چې د ترکیې یو له عالی پوهنتونونو څخه دی د سیبریخي چې د محاصرې لاندې دی. د هغه زده کوونکو نمونه چې د مظاهرو په جریان کې د پولیسو لخوا نیول شوې دي د پوهنتون د رئیس دفتر تر شا زړول شوې دي. دا مظاهرې هغه مهال پیل شوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پوهنتون نوی رئیس وټاکه. تاوتریخوالی په دې وروستیو کې ذکر ډیر شول چې پولیسو پر پهانتون برید وکړ او د زکونکو پر کورونو د پولیسو چاپی لا هم دوام لري. یو زکونکو د خپل نوم د نخودلو په شرط وویل
مغوارو په دیموکراتیک او سولیز شکل مظاهره وکړو خو له هم پر موږ له تاوتریخوالې ډک بریدونه کیږي. هر ورځ دا ویر را سره وي چې تعقیب کیږم یا زه به سهار وختي له کوره بیول کیږم. زما ډیری ملګري هم اوس په توقیف کې دي. له دې امله زه د هغوی په اړه هم په تشویش کې یم.
زده کوونکي او ښوونکي چې په لاډون کې سره متحد دي او د نوي رئیس د ټاکلو په اړه د اردوغان د پریکړې په وړاندې مخالفت کوي. تر 2013 کال مخکې د پوهنتون رئیسان په دودیز شکل د پوهنتون لخوا د رایو په اساس ټاکل کېدل. کان کاندن د دې پوهنتون پروفیسور دی. هغه وایي
standing firm with our ideals of a independent university, a free university.
موږ د خپلواک آزاد او دموکراتیک پوهنتون په توګه په خپل مفکورو کله کولاړیو او دلته هر ورځ زموږ راټولېدل د دې څرګندوي کوي.
مګر اردوغان په خپل پریکړه ولاړ دی او مظاهره کوونکو ته ترهګر وویل او یو شمیر د همجنس بازانو د جی بی ټی غورځنګ د توتی برخه وبلل. انقره د متحده ایالاتو او نورو لاریونونو ته خبرګون وخود او خبرداري ورکړ چې د ترکیه په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. ګډوډي د پوهنتون له انګړ بهر په خبرېدو ده او دا لاریونونه په قاطعیت سره روان دی. سره له دې چې دواړه خواوې د شاتګ لپاره چمتو نه دي، داسې بریښي چې جګړه به نوره هم زیاته شي او دا اندېښنې لا هم زیاتوي چې ترکیه په کوم لور روانه ده. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار پانتون کې د پاشا خان د سولې تحقیقاتي مرکز له ځایي رسنیو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پیاوړتیا په موخه سوله ییز ژورنالیزم عام کړي. د دې علمي مرکز مسؤلین وایي چې دا مهال په مطبوعاتو کې د سولې په باب دې اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ لري.
د افغان جګړې په شدت او کموالی کې د رسنیو رول. د کندهار پانتون په انګړ کې د پاچا خان تحقیقاتي او علمي مرکز د خپل هغې سروې پایلې اعلان کړې چې لمخې د سیمې او نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغان سولې په اړه کاریدونکي ژبه جوته سوي. د نوموړي بنسټ مسولین وایي چې د مطبوعات رول د سولې پر وسولو کې ځانګړی ځای لري او د اړخ ته باید پاملرنه ډېره سي.
تبلیغات، رسنۍ، میډیا دا اوس متاسفانه د ځینو اړخو لپاره د جنگ وسیله ګرځېدلې ځکه دوی خپل اهداف په تبلیغاتي لحاظ هغه له دې لارې متاسفانه ترلاسه کوي. مګر بیا موږ تاسې دا هم وینو سره چې لومړی نړیوال جنگ د پای ته رسېدو سره موږ تاسې په اروپا کې وینو سره چې هلته د سولې رجوعي سرچینونه به جوړېږي. هلته د سولې لپاره بیا تبلیغات شروع کېږي. دوهم نړیوال جنگ پیښ شو سره تر هغه وروسته بیا وینو چې ډېر پرمختګونه په دې برخه کې راغلل. مګر له ساړه جنگ سره بیرته وینو سره چې دا حرکت بیرته تضعیف شو.
په کندهار کې د نړیوالو او سیمهیزو رسنیو اساسو هم په دې پروګرام کې برخه درلوده. برخوالو ټینګار وکړ چې مطبوعات په ټولنه کې د سولې ذهنیت په جوړولو لري او په کار د چې د سولې د مذاکرات په اړه هم عمومي ذهنیت له بې باورۍ څخه وژغوري.
ټولنه ته د دې خدمت په خپل جواز دی. مطبوعات نه یوازې د معلوماتو په خپرولو کې مرسته کولای شي، بلکې د نفرت انګیزه خوځښتونو، متفرقه بیانونو او بحثونو سره خورا اغیزمنه مبارزه کولای شي. د متوازن نظرونو چاپیریال او د معلوماتو انډول ممکن زیان رامنځته کړي.
په کندهار کې د ونړیوال خصوصي او یو هم دولتي سیمهیز تلویزیون په ګډون یو لس سیمهیز رادیوګانی او تر لاسو پوری زیاتی چاپی خبرونی فعالیت لري. د کندهار پانتون د پاچا خان د سولې د مطالعاتو د مرکز مسولین وایي چې غواړي له یادو رسنیو سره په ګډه د سولې ژورنالیزم عام کړي.
نو کومه دغه سی یو تحقیق ولرو چې بیا نیمګړتیا بیا په ګوته هغه عاملې په ګوته سي
بیا د هغو حل لارې دغسې په تدریس سره مخته ځو. زه باوري یم چې د دغه حرکت د دوام د لارې موږ کولی شو چې لږ تر لږه د ژورنالیزم د یو پوهنځي د یو محصل د دورې د تحصیلي دوره چې مثلا څلور کال ده څلور کاله زه باور لرم چې موږ تاسې په کندهار کې د رسنیو په برخه کې انقلاب راوستلی شو.
سره لدی چې په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د سولې خبري په ټاپه ولاړې دي، خو لا هم د سولې په اړه د عامو افغانانو هیلي او امیدونه موجود دي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د روسي لاسګونو زراعت باو په څ باندې یو سلو شلو خارون او خارګوټو کې په لویدیس کې له سن پیټرسبرګ او ماسکاو نه نیولې آن تر ختیځ پورې په یوژنو ساخا لینسک او یرکوتسک کې د جنوري د میاشتې په درشتمه نیټه د هفتې په پای کې د حکومت د مخالف مشر الکسی ناولنی د بند کېدو په خلاف سوله ییز احتجاج وکړ او د ده د خوشي کېدو غوښتنه کوله. یو حقوق پو او د اداري فساد ضد فعال ناولنی د جنوري د میاشتې په ولسمه نیټه بند شوی و. د له آلمان نه روسیې ته د رسېدو سره سم د ماسکا په هوایي میدان شری میتی اوف کې ونیول شو چې د ده هلته علاج کېده ځکه د زهرو ورکولو نه مسمون شوی و. په روسیې کې مستقلو خبریالانو د ده د بند کېدو جریان په ژوندۍ بڼه ورکاوه. په نتیجه کې بې له اجازې ستر احتجاجونه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په قبضه باندې اوښلو. په ماسکو کې د امریکا د سفارت لپاره خبریالې ریبیکا راسا په ټویټ ولیکل چې امریکا د ټولو خلکو د سوله ییز احتجاج او د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي. د روسي چارواکو داسې اقدامات کړي دي چې دغه حقوق ځپي. لومړی په نسبي توګه د پولیسو عکس العمل کمزورې و، مګر په داسې حال کې چې د احتجاج کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته شوله او نه غوښتل چې تیتو پارک شي، ضربتي پولیسو له ګڼې ګوڼې نه په بې هدفه توګه د خلکو په ایستلو پیل وکړ. دوی یې بندیان کړل او لرې کړل. په درس هیواد کې څه باندې 3200 تنه بندیان کړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس اوویل د دوامدارو کوښښونو په نظر کې نیولو سره د روسانو د سوله ییزه غونډو د جوړولو او د بیان د ازادۍ حقوق ځپي. د مخالف شخصیت الکسی ناولنی بند کېدل او د احتجاجونو ځپل چې ورپسې د مدني ټولنې او اساسي ازادیو په باره کې د نورو محدودیتونو د لګولو نارامه کوونکې نښې نښانې شته. روسان د سوله ییزو غونډو جوړولو او په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې د ګډون حق نه یوازې د هیواد په اساسي قانون کې ورته درناوی شوی دی، بلکې د روسیې د او اس سی ای په ژمنو کې هم. د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې او د مدني او سیاسي حقوقو په باره کې د بین المللي کووننت له مخې د دې په بین المللي مسؤلیت کې راځي. نطاق پرایس نو ویلې امریکا د روسیې چارواکو نه غواړي ټول هغه بندیان خوشی کړي چې له خپلو جهاني حقوقو نه کار اخلي او بې له قید او شرط نه دي الکسی ناولنی سمدستي خوشی کړي. موږ له روسیې نه غواړو چې د بین المللي ټولنې د تحقیقاتو سره د بشپړ همکاري وکړي چې الکسی ناولنی ته د زهرو د ورکولو په باره کې کوي او په خپل خاوره کې د کیمیاوي وسلو د استعمال باوري شرح ورکړي. امریکا به د بشري حقوقو په دفاع کې د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره اوږه په اوږه ولاړوي که په روسیې یا هر چیرې چې دوی د ګواښ سره مخامخ شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.